شزو پروگرام لرو په دې پروگرام کې د افغان جنو د زده کړو پاړه د شزو لوې فعال سره شخیدلیو 12:14 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیب زی څخه.
نن یو شمیر ښځو په کابل کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د ماچ خبري اجانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهي منکر وزارت مخې ته راټولې وه او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواده ووځي، ځکه ګاونډیو هېوادونو پرې پولې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د شپږمې اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلی شهید پرون چهارشنبه د روسیې ټاس خبري اجنس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. او دا چې متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې وغندلې او وی ویل دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه او تهدیدکوونکي اقدامات ودروي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شې خبري جزم لالی بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیست د خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغه شوه ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه ویلي دي چې ښوونځي لانه دي پرانستل سوی. د دې خبرونې میلمانه مو پښتنه دورانی ده چې د لرن افغانستان په نوم یو اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستې.
مننه، خیر اوسې. ډېره مننه
پښتنه جانې. موږ پر همدې خبرې کوو تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسی کولای چې په افغانستان کې شونځي ته ولاړ شي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندیشنو په اړه یو څه راته وایست، د شوزو د راتلونکي په اړه ستاسو اندیشنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډیره مننه چې پروګرام ته را دعوت کړم. دا اوس هم د اساس د پروګرام څخه مخکې د خپل همکارانو سره غږیدلم. دا اوس مش په د کندهار کې چې ورته وګورئ، مش په سیمه کې انجونې بیخي هیڅ هیله نه لري چې یا نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ د یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو انجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، فقط شخصی پونتون تتللی سی. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټول پر کورونا ستړي. دا خو یو اړخ دی. تی بي واي هغه هم پر کورونا ستړي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن بيخي مکتب ته اوس ځینه او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شریع په لحاظ باندې خو دی کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب پدې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته که اسلام کې اجازه نه وي نو بدل خوان راپاره مې اجازه نه. دا خپل صورت سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیله دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه د ډېر وخت څخه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده؟ د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجن اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال د انجنونو پر مکتبو ودرېدی. نو دا یو ډېر اندېښنه خبره هم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیايي خدماتو د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوئ چې نجونې باید ښوونځي ته بېرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې ښوونځي دروازې بېرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کېږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل معاون دغه ته وراستو د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کېږي چې نن رئیس نسته او چې په کوم ورځ رئیس یې هغه مثلا ورته وایي چې سیده په راتلونکي هفته کې په دوو هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سیږي چې پر کور کښېنه. نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه د دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کېږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول سوی چې څه وجه ده موږ دا مکتب نه اخلو.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یوه طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جاني؟
ملالی جانی، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې په خو هم په زیاته په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه وو، هغه به زیاتتر دا د وجې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کور وکښېني، دا د بیرې د وجې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه دا شلو کال کې ضرورت نه سو ورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو. او د دې د لارې به هغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کیږي، بیا به دغه وروسته انجن ځي. او دویمه خبر دا ده، دا طرحه فقط انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري؟ چې هغه د وم سن سبا تر دولسم پر چې کوم الکوان روان، هغه ولې به دا طرحه ته ضرورت نه لري؟ نو فعلا دا په زیات دغه چورته وړ په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دوی وپیژني، نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسیت او دا لري چې مثلا که تاسو دا نه مخته یوسي موږ تاسو ته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو. نو دوی ځان په پیژني افقته انجن د دې د وجود دی وخت ځای کې، چونکې دوی طرحه لري په دا شلو کال کې انجنونو طرحې ته ضرورت نه سو پیش. نو نن څنګه داسې دی ناشو دا اوسه چې موږ و طرحې ته ضرورت پیش سو؟
پښتنه جانې، د دوغو نجونو چې ستاسو سره یې زده کړې کولې، د دوی د تجربو په اړه راته ووایاست. دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي؟ ستاسو د دوی سره په تماس کې یاست، د دوی د ژوند کیسې راته وکړئ.
د اول به د ایلی ته شروع کړم، چون ایلی او د هغې ورسره چې ده لیلا چې ده اوس هم په دویم صنف کې ده. نو لیلا وریره ده او هغه ځي په کندهار کې، دوی کور دی او دوی خپل دا خپل مکتب ته ځي. پاته سو د اما چې ده ایلی، هغه خپل مکتب ته نشي تلی. اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نشي کولی، زیاتې پوښتنه نشي کولی. بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي، ډېر مور پلار ور بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي، یو حادثه نه اوسي. نو نه یې پرېږدي، واره موږ د داسې سره مخامخ یو. دغه سره دا انجلۍ خپل د رواني حالت مثلا اکا زوی، ماما زوی، پرور، دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکړه، داسې روانه شه، داسې مزه، داسې نه چې زه د دا شان خلاف یم. دا زموږ انانات دي، ټولنه هغسې ده، ضرورت ورته لرو. خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتب پر ولاړ سو. نو نه، هغه مکتب هم پر بند سو. او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته ووایي، چون موږ دا سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي، مثلا د باندې تاګ یا د خپلو خورخوندو سره لیدل، دا موږ ډېر نه کوو، په زیاته بیا په لوی کندهار کې. نو دا اوس فعلا انجونې چې دي یو د دې چې مثلا پر کور باندې ناشې دي، دویم مکتب ته لاسرسي نه لري، دریم د دې چې خپل حالم چاته نشي شریک کولای، میډیا ته لاسرسي نه لري، ټویټر ته لاسرسي نه لري. نو هغه انجینی به هی پاتې دي، هغه سری چا پښتنه نه ده کړی، نه څوک په هغه خبر دي. هغه مور چې کوم خبر سره کو په زیاته مور سره اندیشمن دي، نه چاته نو مور شوالای سو، نه چاته معرفي کولای سو، چون هر فاميلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لونی ایکسپوز کی. نو د دا وجه چې دی یو دغه سره مخ مخ ته رواني تکلیف، دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي. نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي، او چې رښتیا خبر شي هغه به زه دا اندېښنه ولرم. زما پوهنتون بندې، زه خپله اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي، زما ته به لیسانس راکړي نه به راکړي، څنګه به سي. نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي، او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي.
پښتنه جان، ستاسو په نظر ولې په جوزجان، کندوز او بلخ ولایت کې ښوونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي؟
جوزجان او کندوز او دا ورسره اراغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي، د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلې دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ چې کوم ورته ویل کیږي، هغه راکم اوس دغه سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي. هر طالب هر ګوم چې دی خپل ځان ته کار کوي. د جوزجان کندوز طالبان چې دی هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي، دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش. اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره حساسیت شته، او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصې، چون په مابند کې دي خپله نه سره جوړ. نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلی یو چې خارجان د مکتبونه راوړل، دا انجن ته غلطه فلسفه ورزده کول، امر دا سره وګرځول. ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوای چې دا هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژنې، ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز ته به د کار حق ورکړي. نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ. او چون تاسو په خبره سم جن په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي، او کندهار سره هم ډیر طالبان تللی دي، او اوس په دا وجه باندې مثلا د مکاتب نه دي خلاص، چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارج چاند خواسته فرنډ سیږي. نو دا پروژې دي، او دا زموږ خلک خرابوي، دا زموږ شیزي خرابوي، په دا وجه باندې زموږ مکاتب نه دي خلاص. اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهیږي چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم، میرمن مې مریضه کیږي، سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم، دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې زموږ د کلی انجنیر ولاړ شي. اوس خو هغه سي دی جنگ ختم نه چې ختم دي، خو خلک دې باید خپل ژوند ته ولاړ شي، خپل کارونه دي وکړي.
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته لاړه سي؟
ملالی جانې، تاسو د تاسو ټول مر په سیاحت کې کار کوو، زه به تاسو ساده خبره وکم. ډیر مثلا په خارج کې خو دا وای سټیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده، دا شانت ضرورت دی، نو باید ښه مکتب ته لاړ شي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې دغه لاس اولاد سوي دي، په لاس کې فقط دوه ژوند دي، انور مړ دي. په څو جمله مړ دي، ولې هغه کښنه چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینه کوي کوي. او زموږ په پرا لیکندار کې دونه ډاکټر نهسته چې هغه کښنه یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي. نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو، نو پر اتلنګ کې به موږ نور څو شانت ضرورت لرو. نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم، شه موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښه ځي، که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښه ځي، که دغه مور چې دا کښنۍ غټوي د ریجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید شي درس ورته وای. نو چې موږ دا ټول ته ضرورت لرو، نو دا ضرورت لپاره خو به انجلۍ مکتب ته ځي، ځان سره به استاد جوړي، ځان سره به نرس جوړي، ځان سره به قابله جوړي، ځان سره به ډاکټر جوړي، چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چې دي هغه په پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولای.
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شوزو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د جنونو د پاره، په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزي په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې، دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده، په یو لیک کې همدارس د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده، د دې په اړه کوم معلومات راکړي؟
د ملالی فرند د لاري چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای او طالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی او ملالی فرند چې ملالی فرند د لاري ملالی یوسفزای ده پلار دی موږ ټول پر دا یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شی ته کانې کړو چې د نجونو مکتب ستاسو د سیاسي دغه سره کار نه لري. دا اوله خبره ده. دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کاله دوی راغلي دي زموږ په وطن کې جنګ هم کړی دي شاعري هم کړی دي زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه یې هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټې کړي دي زموږ پر سر یې معاملې کړي دي. نو اوس خو زموږ د نجونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مه کوئ. نو موږ د ټولو څخه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار باید راشي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دی ستا سره د سیاست سره کار نه لري، او دویم کې لري هم باید دا ته اجازه ورکول شي چون دا یو دی شری چې سبا موږ ضرورت ورته پیښیږي. افغانستان دا شی ته ضرورت لري. نو موږ دا ټول شان ته چې ضرورت لرو نو دا کار ولې اوس بند دی؟ موږ د افغانستان شنه غواړو که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو؟ آیا د طالبان سره موږ دا سوال کو که تاسو د افغانستان لپاره دونه جنګېدلی یاست او دونه اوس پټینګه وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړوو؟ نو چې جوړوئ نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو څخه هم او د طالبان څخه هم.
پښتنه جانې، اوس هم غواړم چې ځینې اورېدونکي واخلو، ګورو چې که اورېدونکي له تاسو څخه کومه پوښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تبصره شریکوي. صافی صاحب وایي چې اورېدونکي تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اورېدونکو پر لور باندې ورځو. اورېدونکو تاسو کولای سي چې زموږ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ ووهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221 2415001 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اورېدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زیم او جلال آباد نه پښتون هم زمونږ دار چې په صحیح صاحب چې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس فلحال زمونږ یعنی څوک انجونې نه دي مکتب ته. اول زما خپل کوم چې فامیل نه تپلی د مخکې په حجاب کې تللی، اوس هم باید حجاب کړي. چې مخکې مطلب حجاب کړي مخکې په حجاب کې اوس موږ د طالبانو دا خپل هم غوښتنه کوو، مېرمن دا غوښتنه کوو چې ولې موږ هم مخکې په حجاب کې تللی، یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورکړو چې غیر منظم راشي. زما د کوم یو شاګرد دی هغه په منظم دي، یعنی په حجاب کې دي، یو هغه اسلامي مطلب په طریقو روان دی.
اوس هم ارزو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مکتبونه نه شروع کېږي، دلته خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. چېرې وګورو په ټول افغانستان په ساته بیس ډاکتران نه چې دي چې موږ چې زنده خدمات وړاندې کړي، نو په دې خاطر چېرې دوی تر دې لا وروسته لا مکتبونه شروع نه کړي، نو دلته د ښځو ته نجونو ته هم دا شرط راکېږي د درشر نه تورېږي. بله خبره دا ده چې شوق یې نه پاره دی، اوس خو دا ډېرې ښځې دي مثال هم د دوی خپلته شوق باندې دا مکتبونه وایي هغه شوق چې دوی
مکتبونه چې کوم شپږمه پورې شروع شوي دي، دغه ښوونکو ته اوس هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. کېدای شي چې پاینده کې دغه هم بې محرومه شي دغه دغه نه درس. دوی بالکل اندېښمنې دي او ډېر فکر کوي او خپه دي چې دا زموږ مکتبونه ودې نه دي کلاب شوي، او د طالبانو نوم سره هیله لري چې باید پاینده کې دا مکتبونه زموږ لپاره کلاب شي.
سلام ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه اوس هم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي لومړی باید شجنو ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالۍ ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي، زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغه چې نورې خوندې ستاسو مثال هغه دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوند څه دی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه هم ورته پیش کړي دي. او بل پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوند دپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو. خو دا کم کمپینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو، دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوالو پورې موږ د خوند اواز ورسوو. چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوند څه هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه وه، که نازو نه وله، که ملاله میوندۍ وله، یعنې د نارینهو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په مکت کې څوک پر ټولو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینهو په شا باندې هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. مخکې درامي خور یو یادونه وکړه سکندر کې د نورو ولایتو سره یې څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې یعنی مور پلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره نه شریکولی چې ستا زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې لسکندار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغونې انا لیسې سره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیر سره مدیر صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نشته، ټول ښځینه استادانې دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودې هغه ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو، یعنې هلته نارینه اوسېږي. دا ښوونځی ولې بند ده؟ دا ولې د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی. دغه ټولنه داسې بیده سره دلته یې په تېر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز خوندې چې دي چې د دوی دپاره غږ پورته کړی دی د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، د هغه لارې که چا یو غږ پورته کړي، که خوندې، که وروڼې، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغه ټول جنوب غرب او دا د شیان د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي، خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دوی تر څنګ باید ودرېږي، دغه چې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي. نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشرانو، که تاسې غواړئ د افغانستان اینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په ښوونځیو پوهنتونونو پرانیزي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مهم ترلاسه کړل. پښتنه جانې، تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې، یو اورېدونکی و چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل سي؟
ابراهیم صاحب، خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دی، د افغانستان د عنعناتو لپاره جنګ کړی دی، او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایي چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي که اوس خلاصوي، که شپږ میاشتې وروسته خلاصوي، که یو کال وروسته خلاصوي. مکتب داسې شی دی که دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژنې دوی، نه والا کو دوی ته پیسې ورکول سي سبب پرغه ار کې د دې سره دونه پیسې نه چې د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داس یو وطن دی چې شل کال کې پر دغه اډ باندې پاتې شوی دی او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق سه ونیسي تر تیلو پورې تر کور تر مصارفو پورې هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچاهي وکړي یا ځان ته یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو بله چاره نه لرو دغه موطن دی. دویم چې کوم ستاسي تاسو ته چې زنګ وایلی هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې. نو دا د استادانو ماش دی دا خبره رښتیا ده په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پر نه رسیږي چون ټول دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پرې دغه نسته چې شیزي ولاړ سي یو خو بانک ته نسي تلای. دویم که ولاړ سي هغه خپل ماش هم واخلي اجازه نسته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي. او درېیم که ماش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بهشي ورسوالی نه دی تر استادانو پر تر کارمندانو پر. نو دا ډیر مهم اړخ دی. دویم که د رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي دا ټول ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي او د هغه د لارې دوی ته معاش راځي. نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سوي نیسي تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي. نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نسي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کي خلاص او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلې دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي دوی نه شي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي.
پښتنه جانې ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل او دا خپرونه مو لمر سره پر مخ یوړه. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
جمالو نند یار غلیدہ زمان